فلم شاهد هذا ويس اف امريكا ديوا ریڈیو او ټلویزیون دی زه رحمان بنرم دا وخت په پاکستان کې د شپې لس بجې دي په افغانستان کې نهنی مری او د امریکې په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې لس یو بجه ده نن د مئی اوم نیټه او د کال 2013 دی نننۍ خبرې خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو ځینې مهم رپورټونه چې د هغې لږدیز درته وړاندې کوم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د هیواد د کورونو چارو په وزیر احسن اقبال باندې د حملې غندنه کړې ده او تورې پورې کړې دي کچري پخوا پوځ خلکو ته زر زر روپۍ نه ورکولې نن په هیواد کې داسې نه کېدل د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د هغه اشاره د پاکستان پوسټ وه د علاوه نن به دا خبر هم درته وړاندې کوو چې د پاکستان په کړکې ځپلي سیمو بلوچستان کې په درنګونو کې وژل شوي خلک د خیبر پختونخوا شانګله ضلع ته رسول شوي دي دوی مړي شوي دي چې ځینې پکې خاورو ته هم سپارل شوي دي د لاو درته وایو چې د پاکستان په قبلي سیمه فاټا کې د پولیو په ضد د روزنې کمپاین شروع شوی دی او د پولیو د چارواکو تر مخه په تیر دو کالو کې یو هم د پولیو کیس نه دی درج شوی د علاوه یو شمېر د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه لرو را سره اوسئ دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم کتای شئ زموږ فیسبوک ته وی او ای ډیو نو ویب سټ ته www.voadivanews.com او زمونږه ټوئیټر ته وی او ای ډیو تاسو په دې خبری خبرونه کې د افغانستان کې تیر ورځ شوی د وایلنس یا تشدد په اړه خبرونه وري خو د ټولو د مخزو پاکستان ته چې د هیواد په داخله چارو وزیر باندې پرون یو کس حمله کړی و هغه پکې ژوبل شوی دی نن په دې حمله باندې په پاکستان کې غندنه شوې ده د حملې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نه علاوه یو شمېر نورو اعلی چارواکو هم د دې غندنه کړې ده نواز شریف په خپلو خبرو کې ویلي دي دا ځکه کېږي چې پوست په خلکو پیسې بشي زمونږ د اسلام آباد څخه خبریال په دې موضوع راکړي رپورټ
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګون مشر نواز شریف د هیواد د کورونو چارو وزیر احسن اقبال باندې برید په سخت ټکو کې غندلې او ویلي فیض آباد کې پر لتی ناستې کوونکو ته چې زر زر روپۍ ورکړې کیږي نو د هغې نتیجې به هم سنگینې وي نواز شریف دا خبره د کورونو چارو په وفاقي وزیر احسن اقبال د اتوار په ماښام تر سره شوي مرګونې برید او بیا د چارواکو لخوا د هغې ادعا وروستو کړې چې برید کوونکي خپل تعلق سموده وړاندې په فیض آباد کې پر لتی ناسته ورکوونکي تنظیم تحریک لبیک سر خودلی د ګلپورز اسلام آباد کې د احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې د نواز شریف ویناوه قام په دې خبره ځان پوهول غواړي چې فیض آباد کې درنه ورکوونکي د مذهبي ډلې غړو ته زر زر روپۍ ولې ورکړې شوې وې سرګند دی وی چې تیر کال د پارلمان د غړو په حلتنامه کې د مبینه بدلون پر ضد د مذهبي ډلې لبیک یا رسول الله د فعالینو لخوا د احتجاجي پر لتی ناستې په پا پای کې د پنجاب رینجرز یو میجر جرنل د درنې ګډون کوونکو پیسې ویشلې وې نواز شریف په احسن اقبال پرونې مرګونې برید اندېښمن بللې او د فوج د خفیه ادارو د نوم نه غستو پترس کې ویل چې د فیض آباد د درنې په اړوند د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ لخوا وار په وار سوالونه وکړې شول خو د هغې جواب لا تر اوسه را نغې
الیکشن کسی قیمت میں ملتوی ہونے نہیں چاہیے اور نہ انشاءاللہ ہم ہونے دیں گے کہ لوگ اب جاگ چکے ہیں لوگ اپنے ووٹ کی توقیر کو سمجھ چکے ہیں اپنی ووٹ کی عزت کو سمجھ رہے ہیں
انتخابات نہ خو زنڈے دل پکار دی او نہ بے زنڈے دو تپریک دم خلق اس راویخ شوے دے او دخپل وٹ پا قدر پوہی گی نو انتخابات بول زنڈی گی او سوک بے زنڈوی مطبوعات دا پولیس چارواکو لخوا دا پنجاب ایالت چیف سیکرٹری تا دا لیگلی شوے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تر مخ وای چې په وفاقی وزیر احسان اقبال باندی برید کون کی خپل تعلق دا مذہبی ڈل تحریک لبیک یا رسول الله سره خودلی خو دغه تنظیم د حمله کوونکو سره لا تعلقي اعلان کړي اخوا د کورونو چارو مرستيال وزیر تلال چودري اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په محل ویل چې د مسلم لیگ نون د ماتولو او دغه غوند د مشرانو د سیاست نه د بهر اوخو پترس کې د هیواد سره دښمنی روانه ده
یي آرټیفیشل یي ټیسټ ټیوب قیادت وو مذهبي انتها پسندی کې هو یا یہ جو دوسرے نہ پیدا کیے جائیں لوگوں کو حقیقی طور پر ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس
ہغوائی مصنوعی قیادت کا دا مذہبی انتہا پسند ہوئی او کنور دا پیدا کول او روزول او دا ہغوی پسر لاسونا اخودل نور ندی کول پکار خلق کو تب پا حقیقی ڈول دا ووٹ اچولو اجازہ ورکول وی او دا سکار ندی کول پکار چی نقصان پا آخرہ کے پاکستان ترسی راپورو نوائی دا کورنو چارو وفاقی وزیر احسن اقبال دا لاہور سروسز ہسپتال کے پروت تے او دا ہسپتال چاروا کی دا نومولی روختیائی حالت خائی دا ہیواد پا میڈیا کی دا سیرا پورونا ہم خوارے دی چی دا کورنو چارو پا وفاقی وزیر احسن اقبال باندی دا برید دا پلٹنو لپارا مشترکہ تحقیقاتی ڈلا جوڑا شوی دا
پاکستان کے طرح گری ود کوی او تندرو فکر چ دے اگے تا لارا پراخ کی گی ہاگا سوچ چی متبادل دے ددی آگا بنکلش و دے او پاگ بان قد غنو ندی پاکستان بانی دا ترونا دا نڑیوالو مطبوعاتو نڑیوالو سلنکاران نرو پا پاکستان کے پخبلا پا سوشل میڈیا زین سلنکاران لگوی پاکستان کے داسی ولی دا او دا تندروی یا سخدریز فکر پرچار سیوا شوی ولی دے نصیر احمد کاکڑ پہ تبصیل رکھئی
په پاکستان کې د لومړی پیښنه ده چې په یو اعلی حکومتي چارواکي باندې مرګونی برید شوی حسن اقبال د هیواد د کورنی امنیت وزیر دی او پنجاب کې هم د دوی حکومت دی خو که وکتل سي تر دې وړاندې په کال 2011 کې د پنجاب په گورنر سلمان تاثیر باندې د هغه خپل ساتونکي پولیس اسکر ممتاز قادری حمله کړې و او وای وژي بل مهمه پیښه د شاباز بچی مرګ چې هغه د لژکۍ او چارو مرکزی وزیر و او په اسلام آباد کې ووژل شو ملاله یوسفزی چې ماشومه و اور باندې په سواد کې حمله وسو په خپل په جنرال پرویز مشرف چې واکمن و په هغه وخت کې هم په هغه او د هغه په وزیر اعظم شوکت عزیز باندې ورته حمله سوي دي آفتاب احمد خان شیرپاو مولانا فضل الرحمن مولانا محمد خان شیرانی مولانا عبدالغفور حیدری اسفندیار ولی خان او داسې نور مشرانو باندې هم حمله سوي دي خو خوشبختانه بچ سوي دي که څه هم په آرمی پبلک سکول پېښور کې د وسلوالو له حمله وروسته د پاکستان پوجي او سیاسي مشرتابه د ترګري ضد ملي عملی پلان جوړ کړ خو زیاتره سیاسي ګوندونه نیوکه کوي چې په دغه پلان باندې عمل نه کیږي د امریکا یو څېړنیزه اداره کونسل اف فارن ریلیشنز وایي چې پاکستان کې دا وخت 8000 څخه زیات کسان په زندانونو کې د تیزندې د سزا منتظر دي او دا په یو هیواد کې تر ټولو زیات شمیر دي دا نیوکې هم کېږي چې د ترګري په تور کې عادي مجرمان نیول کېږي او زیاتره څېړونکو وایي چې اصل ترګر او تندرو د ځینې استخباراتي ادارو ملاتړ لري
کاکر صاحب څنګه تاسو دغه ټول تاریخ بیان کوئ چې د پاکستان ټول شران چې دي اکثره مشران چې مونږ چې هغه د تندرو ښکار شوی دي پاکستان کې تر اوسه پورې د ترهګرو او تندرو پر ضد کافي اقدامات ولې نه کیږي وجه څه ده
بالکل کو کتل سي درن رشي صاحب امریکا هندستان افغانستان او ایران په تکرار سره په پاکستان تورونه لګوي چې د تندروانو ملاتړ کوي د لشکر طیبه یا جماعت الدعوة مشر حفیظ سعید د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر حقانی ډله او داسې نور یو شمیر ډلې چې په خپل په پاکستان کې دننه هم ور باندې بندیز دی امریکا او ملګرو ملتونو نړیوال ترګرو په ډلو کې اچولې دي هغوی ته په پاکستان کې بیرته هم د خپل فعالیتونو اجازه ده او څېړونکو وای تر څو چې د تندروانو په ضد سخت اقدامات وانه خسل سي د ریاست بیانیه بدل نه سي او د هیواد په درسي کتابونو کې موجود د تندروي سبقونه و نه خسل سي تر هغه به پاکستانی ټولنه هم له دغه ډول تندروي سره مخ وي د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ په فیصل آباد چوک باندې د اوږدې درنې یا پرلت چې تندروا خادم حسین رضوي او د هغه تحریک له بیک ور کړیو په هغه باندې نیوکه کیږي او په خپل په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف هم نن ویلي چې د رینجرز کو او میجر جنرال تحریک له بیک په لویانو ته زر زر روپۍ ور کړی وي خو د نواز شریف په خپل زوم او د مریم نواز میړه کیپټن صفدر چې د قومي اسمبلی غړی هم دی او د مسلم لیگ نون نور ځینې چارواکو باندې هم بیا دانی وکی کیږي چې د تندروان ملاتړ دي. د ریاست په ځینې ادارو هم څېړونکو نیوکی کوي چې د ترګرو سره ملاتړ کوي. د ترڅنګ په دغه څېړونکو دا هم وایي چې د ابتابات په شار کې د اسامه بن لادن د وژنې د تحقیقاتو لپاره د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې د کمیشن د تحقیقاتو چې کوم رپورت یې هغه باید عام کړل شي.
ډیره مننه کاکړ صاحب.
له تاسو څخه مننه.
اوس خبر کو د امریکای د استخباراتي ادارې سی ای ای د نوې ډایریکټرې پکمانه چې باس روان دي. امریکای کې د سی ای ای ډایریکټرشپ اهمیت لري څنګه چې پاکستان کې د ایسای دی یا په نور هیوادونو کې د استخباراتي ادارو دی. استخباراتي اداره د هر هیواد لپاره خپل په درون کې هم او په بیرون کې هم ډېر لوی کردار ادا کوي. نن په دې باندې په سینټ کې باس روان دي. په امریکا کې په اخبارونو کې مطبوعاتو کې لیکل راغلي دي تیر یو هفتې نه دوه هفتې نه دا باس روان دي. هم په دې موضوع مون خبره کوو. مونږ سره ملګری کې وي ډیو ریډیو همکار پیر زبر شاه صاحب. پیر صاحب سلیم شه
بخیر.
د امریکا د سی ای نوې ډایریکټر څوک تا جینا هاسپل نومېږي دې بار کړه ته وای
جی جینا هاسپل دا اوس فلحال اکټنګ ډایریکټر دا ولې چې کوم مشر وو مایک پمپیو هغه خارجه وزیر شو نو په ځای د ځای خالی شو او دا فلحال اکټنګ د خود سبا نه بل ورځ به په سنټ کې هیرنګ کیږي اول ته به دا کنفرمیشن وي د کیږي چې آیا دا منتخب شي کنه. نو هغه کې اوس مقابله ډیره سخته ده. یو پنځوس چې کوم دي هغه ریپبلیکنز دي او یو کم پنځوس چې کوم دي هغه ډیموکریټس دي. نو سرنکاران دا وایي چې مقابله به ډیره سخته وي او په دې یره نه په دې باندې نیوکه وشوې د په سی ای باندې نیوکه شوې د ارجدو وخت کې نو د خپل نامینیشن واپس اخیستلو خو اوس بیا وانه اخیستو. صدر ترامپ هم نن په خپل ټویټ کې د دفاع کړې ده او دا سر ډیر ښکاله نه زیات د سی ای ای کې تیر کړې دي ډیر ټایم انډر کور تیر کړې
ده. هغه باندې خبرې کوو چې دی په تاریخ کې څه پاتې شوی دی. خو اوس پرزیدنت ترامپ دا ولي خوښ کړه مخکنه سی ای ډایریکټر چې هغه ترامپ د هیواد خارجه وزیر ولګو دایره واستله نو یو خزه ولې خوخ کړی شو او اخر جینه ولې خوخ کړی شو ته پوزدار
نو یو خو اول زل به وی چې دا یو خزه نامینیټ شوی دا اول زل به ډیر وخت نه پس و اول زل سره سی ای ای و اول دا مشر وی چې سی ای ای هټ کوي او سره چکم صدر ترامپ وای چې د خو یو تجربه ډیره دا بل دا په تر هرګره چکم دا ډیره سخت رویه لري او هغه باندې سخت رویه باندې مهونی وکی کیږي د خبرال چې کوم صدر ترامپ ویری دي چې دا تر هرګرې خلاف د رویه سخت ده او ډیموکراتس چې کوم دي هغه په دین هغه کوي دا نه منتخب کوي چې دا رویه سخت ده. نن دا ټویټ کړی دی
خدا خو په تاریخ کې څنګه تاسو خبره کوله هم په دې باندې ټکونم ډیر شي ویلي چې په خلکو باندې پنځانونو ما تشدد کړي دي کم چې د امریکا د قانون او د سی ای د قانون سرغړونه ده. نو یو متنازع خزر اوستل دا غني مشکل کارته ترامپ لاس چولې ده ولدا چې دغه اکثر چې په دې تورونه لګي دي تورونه حقیقت سره
نو جی د باندې دا سه بنیادی خود دا سه دی یو خدا ویل کیږي چې دا ډیر سخت رویه کوي. دوم چې کوم د باندې مین تور دی هغه دا دی چې د په تایلند کې دا سر دا چیف وا سټیشن چیف وا د مشروه آلته یو دا سه پټ زیو چې دلته بدوی تر هرګر ساتل او غوی باندې به بیا غوینه به تفتیش کولو پاغه کې دی دا سه ویل کیږي چې دوه د القاعده کسانو اغه باندې دوی واټر بورډینګ کړي. واټر بورډینګ یو ټیکنیک دی هغه کدا سخکاری لکه سړی ډوبه او په هغه باندې ټیکنیک باندې ډیر نیوکه شوی دا ویل شو چې دا ټارچر برابر دی. یو دا دوم دا او چې د چکم هغه ټارچر ولا ټیپو نو نو د آرډر کړي او چې هغه د تبا کړی شي چې څوک یې ونه ویني. نو دا دوه په د باندې غټ نیوکه دی او خود ویل دی اوس په دا خبرو کې اوس دا وایي چې هغه طریقې چې کومې وي هغه دې نه مني او دا به مخ کې نه کوي. خبرال ډیموکراتس اوسم وایي چې د چونکو ټارچر کې انوالو عدالت چې نور کوم سیول لیبرټي یونین داسې ادارې دي هغه هم په نیوکه کوي د په طریقې باندې او د چکم کردارو په دې ټارچر کې پاغه باندې.
ها پیر صاحب کوم محترمه چې موږ ذکر کوو دا په ټارچر کې یا په تشدد کې ککړه وا او یا هغه ټیپونه یا هغه کیسټي کوم کې هغه فلمونه ریکارډ شوی و هغه هم دې ختم کړی دا تورونه په دی باندې. اوس سی آی اے ډایریکټر چې په دنیا کې هغه ځای په ځای کار کوي دا خپل سټیشنز وی یا مرکزونه وی څومره مهم دي د سیمې لپاره. پاکستان او د افغانستان سره هم د امریکا تعلقات دي, هلته هم د ایجنټس دي, خپل امریکا کې هم دلته په باسونو کې ګوند دي. اهمیت څومره دي د سی آی اے ډایریکټر شپ؟
دا خوډر غټ پوزیشن دی, اسپیشلی په داسې ټیم باندې چې موږ د افغانستان پاکستان خبرو وکړو, هلته د امریکې ټول نه لوی جنگ روان دی. په 2009 کې کتا اوس ته یاد دي په خوست کې په سی آی اے په کیمپ حمله شو, هغه کې ټول نه زیات کسان اوسه پورې چې مړه شوي دي هغه مړه شوي په کې, او ورسره هلته کارم ډیر زیات دی. موږ هلته ګورو هلته القاعده دا اوس داعش په نوم خلک راوتي دي, دین علاوه نور طالبان دي, حقانی شبکه ده, نو هلته دوی کردار ډیر زیات دی. موږ ولیدل په ډرون چې کومې حمله وي هغه کې سی آی اے به ټول زیات انټیلیجنس به سی آی اے نه, او سی آی اے ډیر طریقې سره او ډیر کامیابی سره چې کوم القاعده لیډران وو پاکستان په سیمه کې اسپیشلی اغوی یا مړ کړل یا ونیولل, نو سی آی اے کردار ډیر زیات دی. او اسپیشلی دا ښځه چې کومه ده جینا هسپل, د ډیر زیات تجربه ده, 13 کاله نه زیات انډر کور, نو خامخا د پراتلو سره به سی آی اے په کارکردګي او دوی چې کوم دا روان جنگ د افغانستان کې په هغه کې به هم ډیر مهمه ده. او اوور آل د سی آی اے رول په انټیلیجنس کې اسپیشلی په افغانستان او په پاکستان سیمه کې چې سرته ویل کیږي چې دو درزن نه زیات چې کوم ترهګر ګروپونه دي په دې سیمه کې دي, نو دلته د سی آی اے رول نور مهم دی. او موږ به ګورو چې دا رول دا سنگل او بوي کا فرض کبل ورځ دا منتخب شو.
ډیر مهرباني پرز برشا صاحب,
ډیر مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې,
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
یو ور بیا پاکستان پلوتا, او تاسو پاکستان کې یو شمېر مهم خبرونه چې دغه نور خبرو خصوصا داسې خبرونه چې هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره متعلق دي, پاغه باندې ته اوس تفصیل درکو. خو ولنه رپورت چې هغه جرګه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مذاکراتو لپاره داوه کوي چې جوړه شوې ده او د ټولو نمائندګي کوي, د هغه مشر شاجګل نن په پیښور کې پریس کانفرنس کړی دی. هم په دې موضوع ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شینواره تفصیل راکوي.
غونډي په پای کې میډیا ته خبرې شوې یو رسمي اعلامیه کې اویل شول چې د هغوی د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو څلور د جرګې غړي په دغه غرض ډیر اسماعیل خان ته ولګل چې دغلته د پی ټی ایم مشر منظور پښتون یا د هغه ملګرو سره رابطې وکړي او بیا د جرګې باقي غړي د دغه رابطو په حق له خبر کړي. د جرګې د دغه پریکړې په حق له د جرګې وغړي او د خیبر جنسې پارلماني غړي حاجی شاجګل میډیا ته اویل
مونږ نن دا فیصله وکړه چې سلور کسان به منظور پښتون ته پی ټی ایم ته جرګې ته ورزي او هغه به د لسم تاریخه پورې مونږ لا هغه خبرو ته یا راولي چې دلته مونږ یو ځای کینو چې کومه فیصله زمونږ شوې وا او چې کومه فیصله زمونږ په اول جرګه کې شوې وا چې هغه به مونږ له کمیټې نمونه راکړي, هغه به مونږ ته وایي چې زه د چا سره خبرې کول غواړم پی ټی ایم, هغه به مونږ ته وایي چې زه په کوم ځای کې خبرې کول غواړم. نو که هغه راتللم مونږ لسم تاریخ واده وکړه, په لسم تاریخ باندې به جرګه بیا کینی هم خدا کا نور د کسان سوغ خپل جرګې ولا الته, نو مونږ جرګې ته فیصله کړه چې کوم ځای ته پی ټی ایم وګړي مونږ الته خبرو لپاره ورزو. د دې ټولو خبرو نه بعد به مونږ په لسم تاریخ کینو او آینده لایمل به ورکو.
د معلوماتو له مخه د نن ورځې په غیر رسمي غونډه کې زیاتره د جرګې غړو غوښتل چې هغوی ته معلومه شي چې هغوی څومره با اختیار دي او دا چې د پی ټی ایم لاړه خوړندې کړې شو غوښتنو منلو کې پر ریاستي ادارو دغه جرګه څومره وس او اثر لري. د نن ورځې په جرګه کې برخه اخیستونکو ځینې کمی مشرانو په دغه هم خپل ناخوښي څرګنده کړه چې ولې په 15 اپریل او د نن دغه د جرګې غونډو ته د جرګې د غړو نه غیر کسان پوهانو یا مشرانو ته بلنه ورکړی شوې. د پی ډی ایم له اړخه د دغه جرګې سره رابطو کولو کې تعطل په حق له پخپله د دغه جرګې غړو پخپله غیر رسمي غونډه کې وویل چې کای او اړخ ته په دغه جرګه کې موجود ځینې حکومت پلوه مشرانو په موجودګۍ منظور پښتون او د هغه ملګرو تحفظات دي. نو بل اړخ ته د جرګې ځینې غړو د خپل اړخه میډیا ته ځینې داسې خبرونه ورکړي د کومې په حق له چې پی ډی ایم ته اوس د جرګې دننه د اختلافي رای یا د مختلفو ډلو جوړېدو تاثر ترلاسه شوی. د معلوماتو له مخه د جرګې واړه غړي البته په دې موافق وو چې د خبرو اترو دغه لړۍ مخ په وړاندې بوتلل پکار دي. په دغه غیر رسمي غونډه کې د پی ټی ایم نه دا هم غوښتنه وشوه چې هغوی باید په عامو جلسو کې خپلې اساسي غوښتنې وړاندې کولو په ځای د جرګې مشرانو سره سمدستي رابطې وکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر ایجنسی.
الحاج شاه جگل د ډیوري ډیوسر خبرو په وخت ویل چې د هغه په دې جرګه کې د قومي سملی غړي، صوبای سملی غړي شامل دي او د هغه دې جرګې ته تایید ورکړل شوی دی یا اختیار ورکړل شوی دی د فوز د لوري. هم دا خبرې هغه د وایس اف امریکا ډیوري ډیو په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې کولې.
پښتون ترانسپورټ موومنت والا مرګري راغلی او ما ورته قبایل او پښتانو مشران راغوښتي وو د قومي او صوبایي پارلمنټریان دي هغه هم د مونږ د جرګې حصه کړل. د خپل مقصد سر ته رسول دا جرګه ما سټارټ کړې ده. د زمونږ کوم فوجي قوتونه دي هغه سره ما رابطه کړې ده. بیا دغه نه بعد نه د پښتون تحفظ موومنت منظور پښتون سره مذاکرات وکړل. بیا د جرګې تاریخ مقرر شو. بیا په دې جرګه کې منظور پښتون او دغه مرګرو وخت وغوښتو.
منظور پښتون او د هغه ملګرو د شاه جگل نه وخت غوښتو خو په دې کې وخت ولي غوښتل شو. یو نقطه دادا بل دادا چې د جرګه کې د نن ځندې غړي دالي شي پاغي باندې د پښتون تحفظ موومنت مشران تنقید کوي. هم دا تپوس ما د هغلي ډاکټر سید عالم مسعود نو وکړو څوک چې د پښتون ولسي تحریک مشر دی او د پی ټی ایم غړی دی.
دلته دوه شیونو کمی ده. یو دا دا چې دا بالکل ټیک تا چې یو طرف ته فوج دی بل طرف ته پی ټی ایم دی. نو چې دا دی نو پښتون دی ولې جرګو کې پدې کې. دویمه خبره دا ده پی ایم د فاټا تنظیم نه دی. د مطالبات یې د صرف فاټا لپاره نه دی. دا د ټول پښتون دی. دریمه خبره دا ده چې مونږ د ملکانو د نظام ختمولو په حواله سره مونږ شګي ګل صد دین مخکې په شریکه هله ځله کړی دي. واپس هغه ملکانو ته کېنول چې په هغه کمیټي کې چې دوه دوه ایجنسی نه اغستی دي په هغه کې د نیمو نه زیات هغه خلک دي چې د پښتون تحفظ موومنټ یعنی پی ټی ایم خلاف یې بیانونه ورکړي دي. او په اخره کې د ستاسو سوال ته چې راځم نو داسې ده چې د پښتون تحفظ موومنټ دا کمیټي لنه دا جوړه شوې. منظور پښتون بالکل ټیک ورته ویل دي چې موږ به د چترال نه تر بولانه پښتانه په اعتماد کې اخلو. هغه به کمیټي جوړوي خو هغه کمیټي به فیصله کوي څنګه وکړو څنګه لاړ شو. هغه کمیټي لنه دا جوړه ده کراچی جلسه به کیږي په دې کې به کوټه نه تر سوات پورې تر چترال پورې نومنځي کې ملګری کې
په ظاهر د دې خبرو مطلب داسې معلومیږي چې نه یوازې دا پی ټی ایم ته په دې اعتراض دی بلکې هغه سره وخت هم لاندې ټاکلی. یعنی هغه په کراچۍ کې به جلسه کېږي. د کراچۍ د جلسې نیټه 14 مئی ښودل شوې ده. بیا وي تر چترالا او تر کوټې به د خلکو سره سلاګانې کېږي. بیا دې علاوه یو بله خبره قدا کوي او هغه دا ده چې د پاکستان د فوج لخوانه دا یقین ورکول یا ضمانت اخیستل ډیر ضروري شی دی ځکه چې دی وایي د دې اعتراض خو په فوز دی او فوز ضمانت شاه جگل اخیستی شي ځکه چې وزیر اعظم هم اخیستو ته تیار نه دی. سید عالم مسعود صاحب داسې وایي.
ګوره چې بده کې خبره نه خپل نه د فوج سره ده. د فوج ګارانټي هیڅوک نشي ورکولې. وزیر اعظم موجوده شاه کنه بازي په خپل راته ویلي چې زما سره هیڅ اختیار نشته دی. یعنی هغه د دې اختیار نه لري. نو په پښتنو کې به څوک څنګه ولري د دې نقصان به دا وشي چې بیا به پښتانه بیا ګیلمن شي چې مثلا دا وشو دا وشو.
د پاکستان د فوز د خوانه په دې حق لا داسې واضح بیان نه راغلی خو تیر اونۍ د پاکستان فوز په خبر کې کور کمانډر هاغلی بټ ویلی وو چې د مذاکراتو دروازې پرانستې دي او پښتون د هغو خپل بچی دي او د جایز دي او مذاکرات کول پکار دي. ځنې نورو چارواکو او سلنکارانو هم د فوز د دغه بیان تشریح داسې کړی و چې د پی ټی ایم سره چې کم شخړه ده دغه هوارې ممکن دي. او خپل شاه جگل نه هم دا تاسو مو کو چې شاه جگل صاحب یو خواته د پی ټی ایم مشران وایي چې وزیر اعظم هم دا ضمانت اغستو ته تیار نه ته تیار یې. شاه جگل وایي چې زه تیار یم.
بالکل ما زکه خو ما ورته دا ذمہ واری کړی ما په جرګه کې ورته ویلی چې تاسو د تاسو را غواړی
سٹیٹ کے کم ادارے سے چمو خبریں کہو اگے ادارے پر ماتا دا ایک اندہانی شوی را او ما منظور پشنم تا مخامخ کرے دا غمر گرو تا میں مخامخ کرے چھ تاسو را تاسو کو خیئی چھ مونگ دا دیس را خبری تکینو اگا بازا تاسو لا دا مذاکراتو میز تارا وار ماتا ماتا یہ گورا فوج چھ ہر یو کس خبرو کی یو مشر کس ظاہر خبر ہے کہ اگا دا ادارے ہر یو سر برای و خبرو کی یو مشر کس خبرو کی اگا دا طول ادارے فیصلہ بھی او کدی بل ادارے خبر وی راغزم زما خبر شوی کدی فیو غاری کدی بل و سیوینی ادارو غاری هغه هډو غاری ان شاء الله تعالی غبو ته مذاکرات او ټیبل تر والا
پدې موضوع ما د پاکستان د یو پوخانی پوځي چارواکي بریګډیر سر محمد خان نه تپوسو کو سوک چې د پاکستان د پوځي چارواکو سره د ملاقات نه وروسته میډیا ته تفصيلات ورکول چا او موږ ته معلومات راکول دا غو نه داوا چې د مذاکرات عمل لنډمحاله کله هم نوي خصوصا په دا قسمه شخړو کې نو د زر یا په بیړه باندې د نتیجو انتظار کول نه دی پکار خو دا مطلب دا چې چونکه دواړه طرفونه یا فریقین په مذاکراتو تیار دي نو مذاکرات کې دیشي البته درې تپوسونه مهم دي چې تر اوسه پورې جواب نه لیول شوی یعنی یو د پی ټی ایم هغه غوښتنه چې ټروت اینڈ ریکنسیلیشن یعنی ریښتیاو او د ریښتیاو د لټون لپاره د روغې جوړې یو کمیشن دی جوړ کړی شي په کوم کې چې د بيدرک خلکو معلومات ورکړل شي بل دا چې چیک پوسټ دې ختم کړل شي په چیک پوسټو کې د پاکستان د یو پوزي جنرال تر مخه چې جنرال لطیف نومي کی درې ورځې مخکې ول چې په جنوبي وزیرستان کې 90 یعنی لس اتیا چوکې وي پوسټې وي په دې کې 82 یعنی دوه پاس اتیا ختم شوی دی او صرف اته پاتې شوی دی او ځینې چیک پوسټو باندې اختیارات لیویز ته ورکړل شوی دي دا شان په ممندو کې هم یو مطبوعاتی خبر ورکړل شو د کم ترمخه چې ځای چیک پوسټی چې دی هغه ځای نیم پوزي ځواکونو ته حواله کړل شوی دی دا پر مختګونه شوی دی خو دوه غوښتنې په بنیادی توګه باندې په غیلا کار نه شول شوی سبق کیږي په دې باندې باندې وایس اپ امریکا ډیوی ریډیو خبرونه تاسو ګورئ زموږ ویب سټ www.diviradio.com او زموږ فیسبوک viewdivinews.com په دې باندې هم په دې اخلم تفصیلی خبرونه ویڈیو مرکے اور رپورٹر اندر کو منگ سرو سے راتلوں کے برخ کی وش بندور ہم معلومات را سر دی
تاسی یو ملک بل ہمشتا چرتا چی سعودی عرب و ایران یو بل تا پا مرچو کی ناستی و دا دنیا ور تلا خیال نده دا ملک افغانستان دے او یقیناً چی دا دی دوارو ملکونو دا تربورو علی دا لاسا غیر محکم افغانستان با دا غربی دنیا سر خوگے نور دیر زیاد دی
امریکایی او بحرنائی میڈیا پاکستان او افغانستان تا سنگ گوری براندکون کے مختار خلیل زائی
VOA نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې د پښتون او بلوچ په موضوع د نامتو سیاسي اقتصادي لیکوال ایس اکبر زیدی یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. مضمون نگار د خپل مضمون په شروع کې د پښتنو او د بلوچو د حقونو د پاره جاری غورزنګونو ته د اشاري کولو په موقع لیکلی دی چې نه خو پرس کې د دوی څوک ذکر کولی شي او نه د نوم اخیستو اجازت ته. دا کار غالبا په دې خام خیالی کولی شي چې د دوی په ذکر نه کولو یا د دوی په حق له خبرونو په نه خورولو به دوی ګینی د پردې نه غایب شي او د خلکو بهیر شي. د پاکستان د الکترونیک میډیا د پښتنو او د بلوچو د قامی غورځنګونو په حق له خبرونو نو ورکولو سبب اوس یقینا معلومه شوی دی چې بنیادی په ویره دی، حالانکه همدا قامیتونه د پاکستان د وجود برخه دي. د دې قامی ډلو د لوی لوی جلسو د پاکستان په اخبارونو کې هیڅ خبرونه نه خوريږي. مضمون لیکي چې د پاکستان په یونیورسيټو او نورو تعلیمي ادارو کې هم د دې دوه قومیتونو د غورځنګونو په حق له چاته د خبرې کولو اجازه نشته، چې حسینه په دغو تعلیمو ادارو کې موجود طالب علمان د قامی تحریکونو ځینې خبر او بیدار نشي او اسنه چې دوی هم ورسره شامل نشي. خو په دې غورځنګونو د هر قسمه خاموشۍ اختیارولو باوجود د پښتنو د بیدارۍ په تازه راپورته تحریک او د بلوچو د قوم پرسته بغاوت د تحریک ځینې خبرې خپلو کې شریکې دي. دواړه قامی غورځنګونه پاکستان غوندې د پنجابي اکثریت په ملک کې د کمشمیر فرقو تحریکونه دي، خو د اولسي جوړښت د درمیانه طبقې تاریخ یا د سیاست په حواله د یو بل نه ډېر جدا دي. ډان لیکي چې د پاکستانی قومیت په اصطلاح د ځان پویولو دپاره د دې د مختلفو اړخونو ور کتنه لازمی ده. د پاکستان په وجود کې د شاملو مختلفو کمشمیره فرقو او د قامی ډلو ترمنځ په تربګنې د ځان پویورو بغیر به د پاکستان د اکثریتي ډلې سرپنچ کسان او ادارې د ملک د یو شمیر تضاداتو په حالاتو کې د مسلې اوارولو په لوري هیڅ پرمختګ ونه کړی شي. د پاکستان د اکثریتي قومیت په ادارو کې فوز په اول نمبر دی. د نن ورځې غوندې راپورته حالاتو کې د کمشمیر فرقې یا د یو قامی ډلې دیوال پورې جنگول به د ملک د مختلفو قومیتونو او ډلو ترمنځ نوره فاصله او کرکه پیدا کړي او د یو وفاقي مملکت تصور به پی تالا والا شي. ډان خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان غوندې یو ملک کې د موجوده وخت راپورته شوو حالاتو کې عام طور سره د قام دشمنه خلکو، د مملکت د غلیمانو، د ورانکارو او د غیر محبي وطن خلکو په پیژنګلو کې او د دوی د یو بل نه په جدا کولو کې سخت غلطیانې کیږي. دا یو حقیقت دی چې حقونو د پاره راپورته ډلې ډېرې زیاتې وطن مینه هم دي، خو ورسره د اکثریتي ګوند د متبرې خلاف وي، که هغه د یوې ادارې متبرې وي او که د اکثریتي ګوند. اس اکبر زیدی ډان اخبار کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د بلوچو د خپلو حقونو د پاره هلې ځلې او فکرمندۍ د پاکستان د نورو کمشمیره قومیتونو نه جدا دي. د بلوچو په اولسي جوړښت کې د سردارانو حیثیت د هر قسم تنقید نه پاک وي، خو اوس چې کم تعلیم یافته بلوچ طبقه راپورته شوې ده، دوی د خپلو حقونو په مطالبه کې ضمانتونه غواړي لکه څنګه چې نورو قومیتونو غوښتي وو او خپل حقونه یې ګټلي دي. اوس د بلوچ سردارانو او د دې تعلیم یافته زلمو بلوچو د غوښتنو په انداز کې فرق دی، خو د پښتنو قامیت بیا ډېر زیات جدا قسمه دی. دا ډیر ترقی یافته او بالغ نظره دی او د دې څو سببونه دي. یو خدا چې پښتانه د ډیری مدیراسې سیاسي طور ښه بیدار دي او د انتخابي سیاست په بنیاد ځان له سیاسي نمایندګي حاصله کړې ده، ځکه چې د پښتنو اولسي معاشره تر ډیره حده پورې د مساواتو او د برابرۍ په بنیاد قائمه ده او د پاکستان د نورو صوبو اپوټه د لویو لویو ځمکو او د جایدادونو خاوندان څوک په خاطر کې نه راولي.
د نړۍ د معاشي چارو سلنکاران او کارپوهان وایي چې د چاینا یا چین د 2030 پورې پرکېدونکي منصوبه اوبور یا ون بیلټ ون راوټ یا یو پټا یا یو سړک منصوبه چې دا د دنیا په اهم ترین معاشي منصوبو کې یو ده. او په پاکستان کې د دې منصوبې چې کوم بنیاد دی او بنسټ دی هغه د سی پیک، چین پاکستان اکنامک کوریډور. د پاکستان د حکمرانانو تر مخه دا کوریډور د پاکستان د قسمت د بدلولو یو منصوبه ده او د سر په پاکستان کې بے کچا ترقی راشي. خو پاکستان کې ځنی خلک، ځنی صوبې او ځنی ګوندونه په دې منصوبه اعتراض لري، لکه د خیبر پختونخوا واکمنه ګوند، تحریک انصاف، عوام نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي او داسې نور. دوی اعتراض دارد چې په دې منصوبه کې ترقی پاکستان ته روانه ده او دې منصوبې ته د بیتاب دي، خو زیاتره ګټې د دې منصوبې د پاکستان سره یوې صوبې پنجاب ته رسي. پنجاب کې د دې منصوبې زیاتره سړکونه جوړیږي، په دې کې چې کم کارخانې دي هغه هلته جوړیږي او داسې نور چې کم د پرمختګ خوشحالۍ راتلو منصوب توکي دي هغه پنجاب کې استعمالېږي. د پنجاب مشرانو او اکثره وزیرانو دا خبره رد کړې ده سوس ځله او وایي چې نه، د ټول پاکستان لپاره ده. خو بیا هم د دې اعتراض لپاره ځینې ګوندونه د پاکستان سپریم کورټ سره عدالت ته ځي چې په دې منصوبه کار روان دی، باید کارو دور شي تر څو پورې د دې خبرو ته غوږ نه وي نیول شوی. خو نن په حیرانوونکي توګه د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي د دې منصوبې خلاف که څوک کوم کمی عدالت ځي باید عدالت په دې سټے آرڈر ور نه کړي. یعنی د دې سټے آرڈر مطلب دا وی چې په دې منصوبه کار درولو لپاره کم عرضی حکم نامه جاری نکړي شي. اسلام آباد نه هم په دې موضوع رپورٹ اورو.
بالکل جی څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا ډان ورځپاڼه دا خبر جاری کړی دی. دا د ملک تر ټولو لوی عدالتي فورم دی چې مشروالی مشر قاضي کوي د سترې محکمې. دې کې یو خدا خبره مخې ته راغلې ده چې ډان ورځپاڼه د سرچینو د خولې وایي چې دوی منع کړي دي ملکي عدلیه چې دوی د سی پیک پروژو سره تړلې کم قانوني شخړې راځي نو په هغې د حکم امتناعي یا سټے آرډر یا یک طرفه فیصلې نه جاری کوي. بل مشر قاضي چې حکومتي چارواکي هم راغوښتو هغوی ته دا خبره کړې ده چې د چین حکومت دوی ته بار بار دا خواستونه کوي چې د دغه شخړو د هواري لپاره د یو تګلاره بله نوې تګلاره جوړه کړی شي. او بیا زمونږ خبرې وشوې د ډان ورځپاڼه چې کوم د تجارتي صفحې مدیر دی خورم حسین سره چې څوک په دې پروژه باندې ډېر ژور نظر هم لري هغه دا و چې بیا زمونږ د ټول نه مهم خبر دا دی په دې کې عدالتي فورم کې چې چین د پاکستان په عدالتي نظام باندې بے باوری لري او هغه دا غواړي چې د سی پیک پروژو سره تړلې کوم امکانونه شخړې راځي هغه خو د یاد فیصلو لپاره بیجینګ ته چین ته وړل شي یا د هغې لپاره یو بل عدالتي نظام جوړ کړی شي. نو بیا زمونږ په یو قانون پوه قاضي انور اډوکیټ سره په دې باندې خبر وشوې او هغه دا وویل چې دا څه لګي کو دا خبر ټیک وي چې چین پاکستان باندې د پاکستان په عدالتي نظام باندې باور نه لري کوم چې هغه دا وویل چې ښه خبره نه ده ځکه چې دا پروژه په کم حیوانات کې عملی کیږي نو د هغه حیوانات عدالتونو ته دا اختیار پکار دی چې هغه پکې فیصله جاری کوي. او قاضي انور اډوکیټ دا خبره هم کړې ده چې دا خبر نه ده لګي چې د دې پروژې سره تړلې کم قانوني شخړې برازي نو دواړو هیوادونو لپاره کار نه دی کړل هغه لپاره لاس سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی. جی
ډیره زیاته مننه کوم. ده
پاکستان کې پراتلونکو سو میاشتو کې د قومي او صوبایي سملې انتخابونه کې دونکو د تما کېږي دا او تیر شوی انتخابونه چې کله شوی نو په دې کې لوزونه ځنی شي واغ لوزونه کې ځنی داو په هیواد کې به امن را وستل کېږي په هیواد کې به انرژي کرایسس یعنی د بجلی نشټواله چې دا ختمول کېږي په هیواد کې به بډ رشوتونه ختميږي په هیواد کې به انصاف را وستل کېږي. په دې کې یو ګوند تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کو خیبر پختونخوا کې حکومت جوړیدونه وروسته درې ورځې مخکې ما په پیښور کې د شخصي ټلویزیون دی او خبريال سره خبرې کولې په پروګرام کې نه غول چې په دې لوزونو کې زیاتره لوزونه نه دی پالل شوی او پر راتلونکو انتخاباتو کې چې دا غون ووټ لزی نو خلک ورته دغه لوزونه ضرور یادوي. اوس د دې کال بجټ او د هغې د اخراجاتو یا د هغې د استعمال باندې هم ته پوسونه راپورته شوی دي چې یاره دا موجوده ګوند تحریک انصاف یو خپل لوزونه ونه پالل بل دا بجټ چې دا بس یو کاروي کنه. په دې موضوع رپورت راکوي ریاض حسین.
په پاکستان کې اقتصادي ماهرین وایي د بجټ زیاته حساب په دفاع او قرضو کې لاړ شي او د اقتصادي ترقی پیسې کمې پاتې شي او دا چې د ټیکسونو د معیاري نظام د نشوالي په وجه په قومي بجټ کې خساره مخ په وړاندې دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي چې د ټیکسونو په نظام کې د کمی په وجه په ملکی بجټ کې خساره زیاتیږي.
ایس بی آر کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ ٹیکس کلیکشن جب جمع ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا نیشنل فائنانس
بی وائی چی کلا ہم دا ٹیکسونو مرکزی ادارہ ای بی آر ٹیکسونو را جمع کوی نو دا ہغی یو غٹا حصہ صبح تا دا نیشنل فائنانس ایوارڈ پا ذریعہ لاڑا شی او بیا دا دفاع او قرضو دا بجٹ نورستو دا مرکزی حکومت سرا ڈیرے کم پیسے پاتی کی گی چی کم پیسے پاتی شی نو پا ہغی حکومتی معاملات ہم چلولوی او بیا دا سرکاری نوکرانو تنخواگانو کے ہم یو غٹ رقم خرچ کی گی چی کلا دا معاملات مخپو وړاندې ځینو حکومت قرضې اخلي ځکه چې حکومت ټیکسونه هم په صحیح طریقه نشي راغونډولی او بیا دا چې په ترقی یافته ملکونو کې د مالدار خلکو نه ټیکسونه اخستی شي او په غریبو خلکو لګولی شي. خو دلته داسې نه ده، غریب خلک یا تنخوادار خلک ټیکسونه ورکوي او په مالدار خلکو لګي. د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې 20% ټیکسونه نیغ په نیغه اخستی شي او 80% ټیکسونه د عامو خلکو نه په خریداري یعنی د سیلز ټیکس په مد کې ترلاسه کیږي. د سرکاري شمیرې مطابق د کال 2004 تر کال 2008 پورې د پاکستان د اقتصادي ترقی شرح 6.26 تر رسیدلې وه او د بجټ خساره په هغه وخت کې د قومي آمدنۍ 0.22% وه. د کال 2009 نه د کال 2014 پورې دغه اقتصادي ترقی 2.82% تراکوزه شوې وه او د بجټ خساره 6.15% وه. خو په تیرو 15 کالو کې یو ځل بیا د اقتصادي ترقی شرح 0.8% تر رسیدلې ده او د بجټ خساره 5.3% سلور فیصد راوڑان دی کی گی روان کال پا قامی بجٹ کی مرکزی حکومت دا اقتصاد دا پرمختیا شرح شپگ اشاریہ دو فیصد حدب اخو دے دے او دا بجٹ خسارہ یہ سلور اشاریہ نہ فیصد سرگند کرے دا دا ٹکسنو دراجا مکولو حدب دا کال دو درا ولس او اتلس ندی پورا شوی او دا حکومت وینا دا چھ دا ولس اشاریہ دو فیصد پزے شپالس فیصد ٹکسن راجا مشوی دی دا اقتصاد ماہر فداوسین وائی چھ دا اقتصادی ترقی دا پارا سیاسی او جمہوری استحکام ہم ضروری دے او دا چھ دا سرمایہ کارے دا پارا سازگار ماحول پیدا کری شی
ڈیفینس بجٹ زمون یاد تے ڈیفینس بجٹ خود تراہے پورے نہ کم ہوئی ترسو پورے ترخہ گری نہ رکھا مشہ گئی ترسو پورے انڈیا سر زمون تعلقات میں دی نارملائز شوی یا افغانستان سر زمون گاڑی کی نیدی سانی شوی چھ مونگا ڈیولپمنٹ بجٹ دے کم دیا کم کو ترقیاتی بجٹ کم کو او داغے ظاہرہ خبر ہے داغے یو غٹ نیگٹیو دا گدائی چھ زمون گا چھ اکنامی گروتی ہی نہ کم شی پیک چھو زمون گا انویسمنٹ را دی چھن والا کئی انویسمنٹ اگر زمون گا نور ملکون نا انویسمنٹ بلکل کم شوی دے بلکہ ختم شوی دے ہر قسم انویسمنٹ چھ را دی دا بار نہ چاہے تا دا اوپن نو سیاسی اس کے کام پکار دے انوائرمنٹ کی اگر فرینڈلی میں دے دا پکار دے دا بلیک اکانومی زمون گا اکانومی تا دیر زیاد نقصان چھ مونگا خپل ٹریڈ کا کولو کو
روان اقتصادی کال 2018 او 19 پا قامی بجٹ کے پا مجموعی توگا 5.93 ٹریلین روپو کے 2.22 ٹریلین روپے دا بیرونی او اندرونی قرضو دا پارا او 1.1 ٹریلین روپے دا دفاع دا پارا اخودی شوی دی او صرف 800 بلین روپے دا ترقیاتی سکیمون دا پارا اخودی شوی دی ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
تو پاکستان پا قبائلی سیمو فاٹا کے دا پولیو رنز یا دا آخر وائرس چی دے اگر پتیر دو کالو کے یو کیس یا یو رپورٹ ہم نہ دے راغلے دا دا پولیو پا پاکستان کے کم چارواکی دے اگر دا خبر رکھئی ہم پا دی موضوع باندے نن دا دیو ریڈیو پا اسلام آباد کے خبریال دا پولیو دا چارواکو سر خبری کری دی خود دا در تووی چی دا سی وہ سم خلق چی چی اگر دا پولیو ویکسین یا قطری خبلو ماشمان تا نور کول غواڑی وقت نیسو دو رپورٹ تا
قبائلی سیما کی دے وقت کے چدے زمونگ سرا تقریباً اندازتاً لس لکا یو ملین معشومان چدی دا زمونگا ٹارگیٹ تھی چدی تمگا پولیو قطریا چو یعنی مطلب دا چې دو 500 کال نخکتا زمونگ سرا تقریباً یو ملین معشومان دی او دا دے دا پارا چدے مونگا اس پا دے وقت کے سلور نیم زرا ٹیما چی پا ہر ٹیم کے دو کارکن چدے آغا دغوی یعنی 9000 کسان چې دی دا زمګا فرنٹ لائن ورکر دی هغه ورکر چې هغه قطرې اچي د مونیټرینګ او د نور نه علاوه خبره کو دا کمپین بچی دی د خیر ان شاء الله د نن ورځ شروع کیږي او درې ورځې کمپین وی او یو ورځ بیا زمګا کیچ اپ دی ورته موږ وای کوم ماشومان چې پاتې کیږي هغه بیا کور کو نو سلو ورځې کمپین به ان شاء الله
او ډاکټر صاحب دا هم وی چې څنګه تاسو د ټیمونو ذکر وکړو چې 9000 نه زیات کسان به د عمل کې برخه اخلي زنانه هم په دې ټیمونو کې شامل دي
جی 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 بالکل او حالانکه زموږ سره قبایلی سیمو کې چونکه هغه کلچر او هغه دغه داسې وی چې زنانه تعداد په نسبت د نورو پاکستان د خپل کم دي خو په دې وخت کې زموږ سره هم په ډېر زینو کې لکه فارکو هارت خیبر کې ډېر زینو کې زنانه شته او زنانه مونږه کوشش کو چې تعداد زیاتر کو ځکه چې زنانه چې د کور ته د نتلې شي او د یوې ورځ ماشوم هم اډر په اسانه سره ائیډنټیفای کول شي
ډاکټر صاحب دا هم وایي چې سکیورټي مسایل اکثر د ټیمونو سره وی د دې سره تنظیمات کړی دي تاسو
زمونږ چې د ایس ایس او په مشرۍ کې او د موږ چې سمره پولیټیکل ایجنټس دي او پاکستان آرمی دا آی کی په دې کې موږ سره ډېر زیات سپورټ کوي او نسبتاً مونږ کو د تیرشیوی دو دریو کال نو ګورو نو اوس مونږ سره د سیکیورټی دغه چره کافی حل ده او هر هغه زینو ته چې هغه په لاس کمپین کې مونږ نه کور کول زمونږ تقریبا هر ځای ته مونږ فرنٹ لائن ورکر چې کوم ټیم دی هغه اوس رسی ان شاء الله او په دې وخت کې داسې سدسه غټه ستونزه مونږ ته مخ ته نخ کاری چې مونږ داغه نو واخلو
ډاکټر صاحب اخری پوښتنه زما دا ده چې کوم خلک د پولیو قطرې ورکولو نه خپل ماشومان ته انکار کوي ریفیوزل چې ورته تاسو وي اهیده پر تاسو څه کړی دي او د کال یا تیر کال فاټا کې د پولیو څه صورت حال اوس نه وي کې سونه راغلي دي
تیر شوی دوو کالو کې د الله فضل سره زموږ د فرنٹ لائن ورکرز په مهنت سره چې دي د پولیو کیس چې دي هغه نه راغلی او د فاټا د انتظامیا ډیره غټه کامیابی ده د انکارینو خبره چې تاسو کوم وکړه نو په نسبت د مخکې کلونو اوس زمونږ د انکاریانو تعداد چې دی بالکل د نش برابر دی. اګه موږ ته هر ماخام کې رپورټ کیږي زمونږ سره کام نیټ سټاف وي چې هغه هلته ځي او هغوی چې دی سوشل موبلایزیشن کوي او هغه کور کوي. مخکې به زمونږ انکاریان چې کوم وو هغه زیاتره دا وو چې د پولیو قطرونه به هغوی انکاري کوو، خو اوس چې زموږ کوم انکاریان اکثر ځینو کې هغوی ډیمانډ بیسز ورته مونږ وایو چې موږ ته بجلی نشته، موږ ته سړک نشته، نو خو زه دا په دې خوشاله یم او فخر سره وایم چې دغه پولیو خلکو کې دومره اویرنس او دومره نالج اوس راغی چې څوک د دین انکار نه کوي چې پولیو قطرې وسو زمونږ خښه نه لري.
ډاکټر افتخار علي صاحب، ډیره مننه ستاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو.
مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
او د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سکرو په درنګونو کې یا د کولی په درنګونو کې د دیرش مړشو مزدورانو کې د دویش مړی چې د خیبر پختونخوا شنګلې ضلع ته لیږل شوې دي. شنګلې ضلع پاک له ویل کېږي چې په دې کې داسې کلی نشته دی او داسې کور نشته چې هغې ته د سکرو د درنګ نه مړې نه ویتلی. دا مړی د بلوچستان په کولی په درنګونو کې د چارواکو او سنګکارانو تر مخه ځکه کېږي چې هلته کې په دې کې ګیس روخېږي، د دې ګیس بوجا د سکرو په درنګ کې چاودنه وشي او دا خلک وژل شي. خو په نړۍ کې داسې درنګونه نور هم دي، لکه په چاینا کې دي، لکه په رشیا کې دي، لکه په افریقا کې دي، لکه په امریکا کې دي، خو هلته داسې مړی نه کېږي. علت یې دا ښایي ځکه چې هلته کې یو خو د حفاظت بندوبست شوی وي، بلکې داسې ګیس راخېږي د هغې لپاره د مخکې نه هلته غلی موجود وي، که دا ګیس وي چې د هغې په وخت باندې مزدوران درنګ نه بارو وکړل شي، بیا دا چې چودنه وشي نو دغه زور چې دی هغه دومره نه وي ځکه چې هغه کې سوري کړه شوي وي، مشینان پکې لګېدل چې خلک ونه وژل شي. پاکستان کې باوجود د چې په درنګونو کې د ملیونو ډالرو آمدن وي او غلط خلک پکې غټ غټ ترلاسه کوي، د مزدورانو حفاظت په دې کې نه دی قوي کړه شوی. زمونږ خبریال احسان محمد خان د دغه مړو شنګلې ته لیږل شوی دی، پاک له تفصیلي رپورټ په دې خبر کرا کوي.
د کویلی په درنګونو کې وجل شوی د دغه دویش خواریکو خلاشونه پلارګنۍ سیمې شنګلې ته رسولو وروسته یې تیره شپه خاورو ته سپارلې دي، چې په دوی کې شپاړس تنان د شنګلې د یو کلی زاړه اوسیدونکي وو. د دغه وجل شوی خواریکو خلاشونه په یو ځای تیره شپه شنګلې ته رسیدو وروسته ګرد سیمه کې ویر او غم خور شوی وو، او هم د رسیدو وروسته یې د شپې په 2 بجې خاورو ته وسپارل. په دغه خواریکو کې چې یو تل لس کلن نصیب الله هم شامل وو چې د لسم جمعات لستونکې وو او نزدې ورځو کې د مزدورۍ د پاره د کور وتلې وو. د نصیب الله ورور حسن خان د د مزدورۍ په شا د دغه مجبورۍ خبره سره دا ډول کوي.
دا میټر کړو، دا میټر نه فاس دی لاړو بلوچستان ته، او د دې راته دا و چې روان په د کالج په سټیشن کې مزه بیا په فرست ایئر کې داخله اخلم، او دا کې پر کوم مزدوري کوم او روزي له کور تر راشم، او ژوندګي وفا نه کړه، دا غا امیدونه نیمګړي پاتې شو. دې په 1 جنوري باندې تله او واپس دی چې نو بیا پرون کې نن دی وفات واپس راوړو. د دې د برداشت څنګه لپاره ډیر زیات درون غم دی، او زمونږ لپاره درون نور ځکه چې دا په بلوچستان کې دا واقعا په دې کې 2.5 ورځې لګې دي، او بل دا کولماین
د شنګلی زیاتره خلک چې د بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو د کویلی په درنګونو کې مزدوري کوي، چې وخت په وخت دغه ډول پیښو کې د مرګ خبرونه یې تر کلی ورسی، خو د دوی فامیل ته بیا د حکومت له لوري په ویډیا لارا کومه موضوع نه ورکول کیږي. د شنګلی ډیری ناظم شمسوریمان ډیوارجو ته وویل چې سوسو واری د صوبې او مرکز حکومت څخه غوښتنه کوي. کړي، خو د شنګلي د دغه خواریکو د ګران مرګ ورستو د دوی فامیل او ماشومان هم بے اثرې پاتې شي. په دې حقله نوموړي زیاته کړه،
دلته د دې شنګلي خلک تقریبا 70% د کویلې کاروبار کوي او وختن فوختن دا حادثات راځي، لیکن دلته دیله حکومت چې هغه د دې لپاره کومه معایزه چې مقرر ده نو هغه هم نور کوي، ډېره کم ورکوي، بیا په هغې پسې خلق کوم کسان چې د دې ورسه دي نو هغه ورپسې د دې نه بلوچستان ته غواړي او هلته د هغې نه بیا هغه کاغذونه هغو ته درخواست راکوي او بیا هغه کاغذونه هغه جمع کوي نو په هغې باندې کومې پیسې چې ورکوي نو د دې دو چنده هم خوړی شي. په دې باندې مختن فوختن موږ احتجاجونه هم کړي دي، موږ دغه هم کړي دي، خو لیکن د حکومت د سره اړو د دې خبرې ته څه پام نشته، د هغې ماشومان یتیمان بچي پاتې شي، د هغې کونډې پاتې شي.
د شنګلي ضلع دغه خواریکښ چې پکې زیاتره تعلیم یافته ځوانان هم شامل وي، چې په خپل سیمه کې د روزګار موقع نشوالي لکبله د سکرو په دغه درنګونو کې په مزدورۍ مجبور شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټویټر @voa_diva.
سو اتیم کې کله چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې حمله وکړه نو د هغه خلاف یو ګوریلا جګړې د لپاره تنظیم جوړ شو، د کوم نوم چې خود شو حزب التحریر. په حزب التحریر کې ځایی او د دین علاوه د نورو علاقو نه راغلي خلک کم چې د اخوان المسلمین د مفکورې نه متاثر وو شامل شو، د اسرائیل خلاف یې وسلوال جګړه شروع کړه. خو سمو د وروستو د ګوند په دغه سیمه کې د خېګړې کارونه شروع کړل، کم چې سوشل ورک ویل کېدل، او دغه شان دا یو ګوند چې وسلوال ګوند په نوم باندې مشهور شو، بیا د سوشل ورک د ګوند په نوم مشهور شو. خو وروسته د ګوند خپل دغه دوه پیژنګلو یا شناختونو په ځای باندې یو بل پیژنګلو شناخت پیدا کړ، کوم چې وو د الیکشن یا جمهوري عمل کې د برخه اخستو شناخت. لهذا اوس په دنیا کې حزب التحریر د دریو نمونو په توګه پیژندل کیږي، یو دهشت گرد تنظیم، یو سماجی تنظیم او یو سیاسي تنظیم. د سیاسي تنظیم یو ځل بیا د لبنان په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده، او د تیر په شان یو ځل بیا داسې معلومیږي چې د حریری ګوند ته به ماتې ورکړي. تفصیل څه دی په لبنان کې د انتخاباتو، زموږ په خبریال ارباب محمد علي به تفصیل راکړي.
د اتوار پر ورځ د رای ورکولو د عمل ودرېدلو سره سم د غټو سیاسي پارټو د ګاډو جلوسونه خارونو ته راووتل. د وسلوالې ډلې حزب الله او د عمل تحریک مرستیالان په جنوبي ښار نبتیا ته راووتل، او د پارټۍ بیرغونه او د کاندیدانو عکسونه یې په لاسو کې نیولي وو. دا زیاتره د شیا مسلمانانو ډلې دي. د وزیر اعظم سعد الحریری د ګوند 57 غړي هم د بیروت په شاوخوا کې لارو کوڅو ته راوتي وو. دا د سنی مسلمانانو سیاسي ګوند دی. شام کې د جنگ له وجې د کال 2009 راهسې په لبنان کې پارلماني انتخابات نه دي شوي. د دې انتخاباتو لپاره نوي اصول ټاکلي شوي وو، او هڅه شوې چې هر چا ته برابر نمائندګي ملاو شي او ملک په فرقیزه کچه تقسیم پاتې نه شي. یو رای ورکونکي وایي
احلى شيء انه هيدا يوم وطني.
دا یو ځانګړی ورځ ده، نن موږ ته موقع ملاو شوی دا چې خپل رای ورکړو. خود محمد میر هی په رنگا ډیر خلک په کورونو کې پاتې شوی وو، دوی وايي انتخابات هیڅ بدلون نشي راوستلې.
ما هاي غیر شي،
دا ټول زړه خلک دی، یوازې نمونه یې بدل دي. که یو تن کاندید نه دی نو بیا یې زوی یا نو سه کاندید دی، او که دې کې هم څوک نه وي نو بیا یې رور الیکشن ته ولاړ دی. د مسافر پجاز کې پخوانی کارکونکي ولید موکسا چې د یو ارتوډاکس مسیحي خزي سره یې واده کړی دی وایي که څه هم په دې انتخاباتو کې د مدني ټولنې او آزاد کاندیدان برخه اخلي، خو لبنان بچره هم د فرقیزه شخړو نه آزاد نشي. د دې مثال لبنان کې د واده د قانون نه منظورېدل دي. مذهبي خلکو په دې پابندي لګولې ده، دوی په ملک کې فرقیزه حالات غواړي. په انتخاباتو کې د پارلمان د 128 چوکو لپاره د 1500 نه زیات کاندیدان مقابله ته ولاړ دي. دا چوکې د مسلمانانو او مسیحانو ترمنځ یو برابر تقسیم شوې دي.
گل زما د خوري یو تیم دی په کوم کې چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه سیمه هنرمندانو ته د هغو د خېګړي او د هغو سر د کومک لپاره نقد روپي ورکي او هغو ته اجازهونه ورکي. په دې اجازه خصونکو کې وتلي هنرمندان د خیبر پختونخوا شامل دي. صادق قاسم شاه د ډیوا په سیمه کې خبریاله ده، په دې موضوع د ویډیو رپورت درکړی دی.
د صوبه خیبر پختونخوا د کلتور ډایریکټریټ سر 1500 هنرمندانو ته د ثقافت ژوندۍ امین اعزاز ورکړي او د سره سره به د 9 میاشتو لپاره دوی له ماهانه 10,000 روپۍ وظیفه هم ورکړل کیږي. د ثقافت ژوندۍ امین ګرځول شوی دغه هنرمندانو ته د مالی امداد چک پر کولو او د غوی د فن او د هنر ستاینې لپاره رابلل شوی یو غونډې نه پس د کلتور ډایریکټریټ یو افسر شهباز خان دی ویډیو تاسو دا وایي.
زمونږ صبح د 2001 کې کوم د ګام پورته شو د ترهګرۍ په حواله سره د ټولو نزيات متاثر شوی ده، او بیا زمونږ په صبح کې د ټولو نزيات فنکار یا کوم قلم سره تعلق لري یا مصوره سره تعلق لري د ټولو نزيات زپلی شوی دي. د حکومت دا خواهش چې د خلکو د لپاره سدا سي اقدام اوچت کړي شي چې دوی د خپل فن ته واپس د پرمختګ د لپاره سي اقدامات اوچت کړي. هغه د لپاره د سکروټینی کمیټي جوړه شوی و چې عمل یا واک اختیار پکې د حکومت بالکل نو، یو غیر جانبدار انډیپینډنٹ کمیټی وا ټول فیصلو کې غوی خود مختار او 1500 کسان په دې توګه سلیکټ شوی دي چې غوی ته 1500 روپیا میاشت د 9 میاشتې لپاره ملاویږي. مخکیم جی دا 1500 کسانو ته ملو، اوس دوباره 1500 کسانو ته ملو شو.
دا دویم ځل دی چې نور داسې 1500 هنرمندانو ته د هغوی په ژوند کې داسې قسمه مالی مدد او اعزاز ورکړل شوی دی. ډیپټی ډایریکټر کلچر شهباز خان وایي صوبایي حکومت به هنرمندانو لا د صحت انصاف کارت سہولت هم ډیر زر ورکوي. یو هنرمند سندرغاړي همایون خان د خیبر پختونخوا حکومت د هنرمندانو د هغوی په ژوند کې امداد
او دا یو داسې کاوش کوشش دی چې په کوم باندې آرټسټ ته دا یو احساس پیدا کیږي چې زما کم کارو زما کم خدمتو هغه درې خاورې لپاره ضایع شوی نه دی، بلکې حکومت دا اعتراف کوي چې ستاسو دا اعزازیه یا ستاسو دا انعامیه چې کومه ده دا ستاسو دا هغه کار یو وړوکی شانتی سند دی چې تاسو په دې خیبر پختونخوا کې خپل قربانۍ او خپل وخت ضایع کړی نه دی، بلکې دا ستاسو قیمتي شوی دی.
مشهور سندرغاړي مهجبین قزلباش هم د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه او ویل داسې قسمه مالی امداد او داسې قسمه ستاینه چرته بل حکومت کې نه وشوي.
دا جی ډېر لوی یعنی یو کتا سو سوچو کې په کور کې په ناس تغي سر دا ډېر لوی امداد دی او ډېر لوی قدم دی چې هغه دا تاسو لږ سوچو کې چې د چا په کور کې د وړو درکنه لګي د ګوړې درکنه لګي د چا ورنه لګي هغه بچي غریبانان هم داسې ناشتي دا په یو ګورمنټ کې هم داسې نه دي شوی.
ثقافت ژوندۍ امین اعزاز اغوستون کې هنرمندان تر مخه د خبر پختونخوا حکومت نه یوازې دوی سره مالی امداد وکړو، دا یو سند هم دی چې په دې صوبې کې د فن او د هنرمندانو قدر او عزت شته. کیمرامین هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
خبری خبرونه هم دغه پای ته رسیدلې. خبری خبرونه تکنیکی همکاران وو، د ټلویزیون وو راب، انجینیر وو او د ریډیو وو لینس. زموږ د دې خبری خبرونه پروډوسر وو محمد عالمگیر خان. راتلونکي خبرونه دا د هغه صدرې ټکر سیب ز فکر کوم تاسو ورته ځکه په انتظار چې تیر شوی جمعه هم تاسو د پروګرام ته انتظار وای، بیا د نه پورز هم په انتظار وای نن به سدل د کرسی تاسو لپاره د خبرونه کوربې په خپل او انتظار تاسو خدمتون کړي چې تاسو مو زمونږ د خبرونه کده نه پاتې بنې زمونږ ویب سټ www.voanews.com یا زمونږ فیسبوک voadio باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ په فیسبوک باندې د نوزي د دې مهم خبرونو علاوه یو شمېر نورې مرکې د هنرمندانو سره د سیاسي مشرانو سره د لوبغاړو سره او د سیمې د اقتصادي چارو د ماهرانو سره هم تاسو کدی شئ. دې علاوه تاسو په دغه مرکو باندې خبرونه باندې خپل نظر هم څرګندولی شئ. که تاسو زمونږ دغه پاڼې ته لاړ شئ یو پوسټ ته یا یو خپور کړل شوي خبر ته لاړ شئ نو په هغې باندې تاسو لیکل هم کولی شئ، خوښولی هم شئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کولی هم شئ یا ځان سره خوندي کولی هم شئ. زمنګ د علاوه تاسو د خبرونه د شپې ماخام شپږ بجو نه تر دوه بجو پورې نیخ پنیغه په ریډیو او ټلویزیون باندې اوري. ټلویزیون د کټلو د پاره تاسو کولی شئ چې په ایشیا سیټری فریکوئنسی 0000 میگا هرتز باندې خپل ټلویزیون چتای راسم کوي او دا پروګرامونه په نیخ پنیغه کوي. اوس د دې خبرونه کوربه رحمان بودنه تاسو نه غواړم، اجازه خپل خیال ساتئ.